The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
رانو قدرمنو اوریدونکو د جیوا راجو خبری خبرونه لا دوام لري. یو ځل بیا تاسو په همرا ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د پاکستان د سنیټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی چې په قبایلی سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکامه شوي دي.
او د دې دغه ویناوا چې څرنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت راوستل غواړي، دغه دې د فاټا د اولسو او د فاټا منتخب نمائندګانو په ذریعه راوستل شي.
د پښتونخوا او پنجاب وروسته د بلوچستان های کورټ یا سترې محکمې هم د پاکستان نه د ترکستانو وستلو په اړه حکومتي حکم رد کړی دی.
په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیوات د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم شوي.
او د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کلنیو خبرو لپاره د بلجیم په پلازمینه برسلز کې سره خبرې وکړي.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو لنډیستا.
د پاکستان د سنیټ یا سنا مشر رضا ربانی ویلي مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې ناکامه شوی دی. نوموړي تور ولګاوه چې په دغه سیمه کې سیاسي انتظامیه او د سرحدونو وزارت په اداري فساد او بډو رشوتونو واخته دي او نه غواړي چې د انګریزانو د وخت تور قانون بدل شي. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو قانون جوړ کړی چې پارلمان ته هم وړاندې شوی. د دې قانون له مخې قبایلي ولسته به تر ډیره بریده خپل سیاسي او بشري حقونه ورکړل شي.
اخوا د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د سار کمیسیون راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي او تر ټولو زیاتې شمیرې د پنجاب صوبې څخه راغلي دي. په وروستیو کې د پاکستان پارلمان یو نوی قانون هم د ښځو پر ضد د تشدد او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره منظور کړی دی.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولی چې پکې له پاکستان څخه د ترکی ښوونځیو د استادانو وتل غوښتل شوی و. عالی محکمې د ترکی ښوونځیو استادانو او د هغو کورنیو ته نن د یوې اورونې پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد ملي امنیت په حق له په اخرنۍ وینا کې د ترهګرۍ مخنیوي پر پالیسیو خبرې کړې دي تر څو امریکایان د امن سره د ژوند کولو څخه برمنه وي. هغه ویلي دي په تیرو 3 کلونو کې خپل د دندې پر مهال د هغه انتظامی د ترهګرو ډلو په خاصه توګه د داعش ډلې پر ضد بیلابیل ائتلافونه او عملیات ترسره کړي دي او په خپلو چارو کې ډیر بریالي وو.
د افغانستان سنا د دوشنبه په ورځ ویل دوی بل روسي او ایران سره د طالبانو د مخ پر ودی اړیکو په اړه پلټنې وکړي. د سنا مشر فضل هادي مسلم یار ویل داسې شواهد موندل شوی دي چې روسي او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د وړاندې ویل له بهرانيانو سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ دي.
ټاکل شوې چې د سه‌شنبه په ورځ به د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کلنۍ خبرو اترو لپاره د بلجیم په سرخار برسلز کې غونډه ترسره کړي. نوموړي وزیران د دغې غونډې اجنډا په جوړولو بوختي هغوی ګڼي چې کېدای شي د ډیرو غټو چیلنجونو یا ستونزو سره مخ شي. د غونډې ګډونوال په دې ډیر اندېښمنه دي که چیرې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر پر ناتو هیوادونو شرایط نور هم اضافه کړي نو ډیرې ستونزې به رامخته شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی متحده ایالاتو ته د سخت غبرګون خودلو غوښ وکړ. ایرانی ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې په کانګرس کې تیرونه د ایران پر ضد د لسو نورو کلنو لپاره هم رای ورکړل شو. روحانی وړاندې وویل که ولسمشر باراک اوباما دغه بندیزونه عملي کړي نو دا به د تیر کال اټومي تړون څخه ښکارا سرغړونه وي. تمه ده چې اوباما به په جنوري کې د دفتر له پرېښودلو څخه د مخه د دغو بندیزونو غوښتنلیک باندې لاسلیک وکړي تر څو قانوني بڼه غوره کړي.
د سعودي عرب محکمې ایران حکومت لپاره د جاسوسۍ په جرم 15 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د سه‌شنبه په ورځ د عدالت لخوا چې کومو 15 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، هغوی په هغو 20 کسانو کې شامل دي څوک چې ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کال 2014 کې نیول شوی وو.
او د برتانیا میشتې د افنډي والی ادارې په خپل یو نوی راپور کې له ترکی چارواکو څخه غوښتل چې د راستنیدونکو هغو ترکانو حقونو ته د درناوي وکړي چې د جګړو له امله بي ځای شوی و. په ترکیه کې د پی کی کی پورې تړلو کوردی یاغانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په ترڅ کې کابو 500,000 کسان بي ځای شوی و.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. وخت شوې دی د بل خبرونه چې دا مهال زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی دی او تاسو ته به وړاندې کوي. د پښتنو اصل نسل باندې کومه چې سلسله دوام لري او دغه خبرونه تاسو ته هر اونۍ دغه ورځ باندې وړاندې کوي. هغوی د بهر کلی وایو ستړي مشي او په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډېره مننه، خوشاله اوسم. شهید مجاهد جواد، ګرانو اوریدونکو سلامونه احترامونه. تصور دل زمنگا هم نن خبرونه دوام لري د پښتنو د اصل نسل زمنگا د خبرونه پیل کړي د خونن د پښتنو په ټولنه کې چې سروان دي، د پښتنو سره سروان دي، د پښتنو اوږد تاریخ ته معلوم دي، سنا معلومه دي، وختونه پر تیر شوی دي، ګران وختونه پر تیر شوی دي، خو وختونه پر تیر شوی دي، بادشاهي کړي دي، خانه کړي دي او تقسیم شوی دي، غلام شوی دي، وجل شوی دي. دا ټول د پښتنو د تاریخ برخه ده. مونږ وخت په وخت زمونږ چې کوم مشران، دانشوران، تاریخ پوهان مونږ سره ملګري میلمانه کیږي، د هغوی نه تاسو دغه وخت په وخت اوریدلی دي. نن به هم زموږ سره زموږ میلمانه راځي. څنګه چې زمونږ میلمانه راشي بیا به سره د هغوی پیژنګلو وکړم. زمون سره د پښتونخوا نه زمونږ یو خوږ مشر، درون مشر او یو دانشور، یو لیکوال، یو ژورنالیست، په پښتو مین، په پښتنو مین تحقیق کوونکی سعد الله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ تاسو بل ورځ ویډیو مې وکړه، ما خو په فیسبوک باندې لیکل هم کړی و چې تاسو غوښتلی و چې په کومه بڼه باندې وکړو، په ویډیو وکړو، په لیکلو وکړو، په هغه. نو ما خو پکې دا لیکلي چې مونږ ته خو ټولې په کار دي چې د څه دپاره درته کله هم وخت مې په لاس درځي. نو چې په ویډیو وینو، په ویډیو وکړئ، که په لیکنه وي په لیکنه وکړئ، که په ریډیو باندې وي بیا په ریډیو باندې کوو، که خیر وي. ځکه چې تاسو خو د علم یو خزانه یې او مونږ ستاسو هر یو خبرې ته، ستاسو وینا ته، ستاسو څېړنې ته ټول خلک ورته پته مدي او تګ دي ورته.
اوجي مطلب دا دا ډېر خبرې دي.
او
هغه په دې عام نه دی باندې نشي کولای.
او
نو ما یو کې په دې څه دې دی باندې کوي.
او او برخ سه به تاسو خو به زمانه خپويږي. بلکل وخت، او بیا په سوشل میډیا باندې پښتانه ډیر زیات متحرک شوی دي. نو څومره چې ډیر نه ډیر په پښتو کې وي، دومره د قام د پاره، د دې نوی نسل د پاره، د نوی کول د پاره ډیره مهمه ده. او هغه وجه ده چې نوی کول زیاتره د پښتو نه لري پاتې شو، د پښتو ژبې ویلو نه، د هغې د لستلو نه، د هغې د لیکلو نه. زمونږ راتلونکو نسلونو ته ډېرې فائدې وشي. بل دلی چې دا به یو بل تاریخ پاتې شي، او دا تاریخ به داسې وي چې دا به د ویډیو په شکل کې وي، دا به مخامخ وي، تاسو پکې خلک ویني هم او اوري به هم. نو هغه خبره ډېره زړه ته کیوزي. برزم چې دا نور میلمانه څنګه را سره راشي، دا غوی زه بیا پیژنګلو هم د اوریدونکو سره کوم، او بیا خبرې چې تیره ونه مونږه کوم کړې دا غزانه پیل کوو. خو زه به ګران اوریدونکو ته هم ور یاد کوم چې زمونږ سره د حبیب الله رفیع صاحب رابطه مشکل شي پتن نشته چې څه علت ده څه وجه ده څنګه چې را سره هغه ملګری شي نو هغې ته بیا هم ورځو ډاکټر رفیع الله خان صاحب را سره ملګری شي بیا هغې ته هم ورځو په تیره خپرونه کې مونږ تاسو پوښتنې زیاتې وې او دی په خپرونه کې هم غواړو چې ستاسو پوښتنې مونږ زیاتې ډېرې نه ډېرې پوښتنې واخلو ځکه مونږ خو د تاریخ ته یو پړاو پورې راغلي یو او دا د موجوده چې کوم حیثیت دی د پوښتنو ښه زموږ سره د کابل نه زمونږ بل خوږ درون مشر تحقیق کوونکی دانشور حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشې په خیر راغلی. حبیب الله رفیع صاحب زما غږ درځي؟
بل مهرباني کوئ
په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی
شکر تاسو جوړی په خیر شکر
شکر دی برق صاحب را سره دی او ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم په لږ وخت کې را سره ملګری شي. په تیرو خپرونو کې ستاسو ډیر ارمان وکړو مونږ ډیر کوشش وکړو خو ستاسو ټلیفون مې ونه لګېده یا به آواز مونږ ته نه راتو یا به آواز تاسو ته نه درته نو نن خوشاله يم چې تاسو آواز
خراب پکې و چې خراب وو
ها ها نو بس شکر نن خو خرون آواز دي تاسو خو صفاور دل کیږي منګه په تیر خبرونو کې منګه یو ذکر کړو او زه غواړم چې دا غي نه غبس پیل کو بیا او هغه دا و چې تاسو په خپل خبرو کې د امان الله خان سره چې کوم د معاهدو خبره و د ډیورن د کرخ ذکر پکې شو چې د دغه معاهدی یا لوزنامي یو نوټ ته پاږي کې یو تفسیره ده پای کې هغه دا چې غنی د دین پس چې څومره لوزنامې شوی وي هغه غندی تاسو ویلي چې هغه اوس نوري ویلډ نه دی یاد لغو دی دغه حیثیت نور پاتې نه دی. په دغه باندې خبره کوي ځکه نن د پښتنو په دغه سیمه کې چې کوم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې نن پښتانه تقسیم شوی دي ټول ستونزې دلته پرته ده دغه د ډیورن کرخه چې د پښتنو د بربادۍ سبب ګرځېدلې ده. دغه کرخه ده چې علت دا دی نه د پښتنو د پښتونخوا په طرف د پاکستان د پښتنو وس پیرسي نه د افغانستان د پښتنو چې هغه اخوا د کرخې نه پراته دي د هغوی وس پیرسي د دنیا جهان تنظیمونه او ترهګر کله مجاهد شي او کله ترهګر شي د دنیا نړۍ قومونه او ملکونه هغې ورسره مرستې وي هغه راغلي دي هغې د پښتنو په دغه خاوره مشته شوي دي اختیار یې د پښتنو نه اخیستی دی. پښتانه بې کوره دي په لکونو پښتانه او اوس هلته کې د پاکستان پوځ راغلی دی د اخوا د افغانستان د خوانه د نیټو ځواکونه او دغه شانتي افغان ځواکونه هغوی په هغه سیمو کې لګیا دي چېرته چې د پاکستان لخوا اوس دغه ډلې اورېدلې دي او هغې هلته کې د داعش په نوم باندې او د طالب په نوم باندې او یا د بل په نوم باندې عملیات پیل کړي دي کور د افغان د پښتون رانیږي. په دې باندې خبره ځکه کوو چې د ډیورن کرخ څنګه چې ما ویل د ډیورن کرخې د هر څه راپورته کړي دي او بیا دا چې کله د شوروي د ځواکونو نه وروستو هم د کابل په پارلمان کې د دې قبایلي سیمو نمائندگان نن به هم داغې په زم چې د افغانستان په عین باندې هم لږ شانته بحث وکړو چې هغه حیثیت د دغې سیمو چې دی دغه څنګه دی اوس څه پاتې دی دوی دپاره خو به نمایندګي وه چې هغه نمایندګي اوس هم شته او که نه شته او دا چې کومه راپېخ ستونزه ده نن چې کوم د پښتون صورتحال دی په دغې کې د هغې معاهدو څه حیثیت پاتې شوی دی. زه غواړم چې تاسو ته مایک وسپارم حبیب الله رفیع صاحب او د امیر امان الله خان د امیر امان الله خان په دغه دوره باندې خبرې وکړو څومره چې انقلابي بادشاهو خو پښتنو ته افغانانو ته چاپرې نه خودو سازشونه او د سازشونو سره د خپل کور دننه شورش او ګډوډي ورته رامنځته شو. زه غواړم تاسو ته مایک وسپارم برق صاحب دوی به دا خبره وکړي بیا په انشاء الله تاسو هم خبره وکړي او پښتنې به مې پوالو
مو تاسو خبرې پکړې وي کله چې افغانستان ازادي ترلاسه کړه ازادي وخت د ازادۍ په معاهده کې دا ټکی په وضاحت لیکل شوی چې افغانستان یو مستقل او خپلواک هیواد دی او هغه معاهده چې د برتانوي هند سره شوی هغه ټول نور لغوه دي او هغه اعتبار نه لري. په همدې اساس وکړه چې امان الله خان تخت او خو هغه د هغه پښتنو چې د ډیورند کرښې نه هغه خوا پاتې وو او د انګریزانو لپاره دائم مزاحمت کاوه، د دې غوم لاټړ کاوه، د غو تر شا ولاړ وو او د دوی څه کاروایی چې د انګریز په مقابل کې کېدلې هغه ټولې به د افغانستان په میډیا کې راتللې، نشرېدلې به او د افغانستان خلک به پرې خبرول او د دوی ملاتړ به یې کاوه، خصوصا په خوست کې یو اخبار وو د غازی په نامه، د غو اخبار ټول نشرات د ډیورند کرښې نه هغه خوا د پښتنو په نارضایتیو د پښتنو په هغو مبارزو مقابلو ولاړو چې د انګریز سره یې کولې. همداراز انګریزانو سفیر راغلی وو او امان الله خان ته یې وویل چې موږ تاسې ګاونډیان او دوستان یو، ده ورته وویل چې ګاونډیان کېدی شي چون ګاونډیان یو، لیکن دوستان تر هغه وخت پورې هم نشي کېدلی چې څو یو پښتون مسلمان د تاسې له لاسه په عذاب وي. نو په دې ترتیب د امان الله خان ډېر جدي دریځ وو او د انګریزانو په مقابل کې مغه خپل د استقلال غوښتنې موقف نیولی وو، دریځ نیولی وو او انګریزانو په همدې اساس د ده لپاره د شي جوړولې ورځ په ورځ وخت په وخت او په بېلو بېلو ځایونو کې ده ته خلک پارول څو چې بالاخره بېلابېلې ډلې د انګریزانو له خوا جوړې شوې، د سقاو زوی راوستل شو، د غو دپاره په پاړه چنار کې د انګریزانو تر لاس لاندې وروزل شو، وسلې یې ورکړې، پیسې یې ورکړې او بالاخره هغه افغانستان ته راغی او د غلا له لارې جګړې شروع کړې او بالاخره یو شمېر کسان د دولت نه ورسره ملګري شول، خیانت یې وکړ او دی بالاخره امان الله خان قدرت پریښود او دی قدرت ته ورسېد. لیکن د انګریزانو په ده هم نه وه چې دی قدرت ته ورسېږي، لیکن په هغې وخت کې د دوی ضرورت وو، د دوی ضرورت وو. په کابل کې چې کومه جګړه د سقاو د زوی او د امان الله خان د ځواکونو تر منځ کېدله، په هغو کې د سقاو زوی زخمي شو چې بالاخره د انګریزانو سفارت ته یوړل شو او هغو د دوی تداوي وکړه او هغه روغ شو. همداراز په کابل کې د انګریزانو سفارت او د ارګ په منځ کې چې د باغ بالا او ارګ په منځ کې چې جګړه وه، په دې منځ کې د انګریزانو سفارت وو، انګریزانو پاڼې چاپ کړې وې او د الوتکې نه په کابل ښار کې وغورځولې او د افغانستان حکومت ته لیکلي وو چې که دا جګړه دوام وکړي او زموږ سفارت ته ضرر ورسېږي موږ آرام نه کینو. هغه پاڼې د خلکو سره وې او په تاریخ کې ضبط شوې دي. نو په دې اساس انګریزانو مستقیمه مداخله وکړه او د دې مداخلې له لارې اعلیحضرت امان الله خان ولاړ. البته د غونه وروسته بیا هم د کرښې د هغه خوا پښتنو مبارزې روانې وې تر هغه وخته چې انګریز په هندوستان کې وو، دوی آرام کېنهناستل، د انګریزانو لارې به وهلې، د انګریزانو په قافلو به بریدونه کول، د انګریزانو په تاسیساتو به بریدونه کول، انګریزان به یې وژل او د افغانستان لخوا هغه حمایه کېدل او کله کله به چې ضرورت پیښ شو افغانستان ته به راتلل. عجب خان افریدي څخه تاسو ته معلومه ده چې هغه هم افغانستان ته راغلی وو. نو په دې ترتیب دغه موضوع د افغانستان لخوا هم ژوندی ساتل شوی وه او د کرښې هغه خوا پښتانه هم تر اخره پورې انګریز ته تسلیم نه شول. او تاسو تاریخ معلوم دی چې کله انګریزان د سیمې نه ووتل بیا هم د کرښې نه هغه خوا پښتنو خوشن قبایلو د پاکستان حکومت ته سر ټیټ نه کړ او د پاکستان د حکومت سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. دا مبارزه تقریبا تر هغه وخت روانه وه چې نېشنل پارټۍ جوړه شوه او نېشنل پارټۍ د سیاسي فعالیت له لارې د پاکستان دننه خپل فعالیت شروع کړ. لیکن بیا هم قبایل آزاد وو او قبایلو هیڅ کله انګریز ته د دې اجازه نه ورکوله چې راشي. انګریزان نشوای راتللی څو چې بالاخره د افغانستان موضوع راغله. روسان راغلل. روسانو هم د پښتنو د قدرت ملاتړ کاوه ځکه دوی له دې لارې نه وکړای شول چې له افغانستان سره نظامی تړون وکړي. سردار محمد داود خان چې روسانو سره تړون وکړ چې وسلې ترې واخلي، عسکر ځینې واخلي، عسکر هلته وروزي. هماغه و چې د پاکستان سره د داود خان د صدارت په وخت کې حالات ډېر خړ پړ شول او روسانو ویل چې موږ د پښتنو د حقوقو ملاتړ یو. دوی په دې وخت کې خپل عسکري وسلې دلته راوستې. افغانستان ورغلي منصبداران هغه دوی وروزل څو بالاخره دوی وتوانېدل چې په افغانستان کې کودتا وکړي. یعنی د پښتونستان د موضوع نه، د پښتنو د حقوقو د موضوع نه روسانو غلطه استفاده وکړه او د ځان په ګټه یې دا موضوع هغه کوله تعقیبوله. اما کله چې دوی راغلل بیا یې په دې وخت کې د خلقیانو حکومت چیغې کولې. هغه ویل چې موږ پښتونستان غواړو، بلوچستان غواړو، هغو دوه نومونه په کې ښودل. په هر صورت چې کله افغانان مهاجر شول دغه موضوع سړه شوه او ختمه شوه. او موږ دا فکر کړی و افغانانو چې پاکستان زموږ اسلامي ورور دی او که افغانان روسان ونیسي نو بیا پاکستان هم نه پاتې کیږي. چنانچه یو وخت ضیاء الحق په تلویزیون کې ډېر په تمطراق دا خبرې کولې چې د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده. که افغانان د روسانو سره ونه جنګیږي پاکستان وی د یوې ورځې طاقت نه لري چې روسانو ته د روسانو سره مقابله وکړي. تر دغې وخته پورې پاکستان په دې نیت د افغانانو ملاتړ کاوه چې پاکستان بچ شي. او افغانانو هم په دې نیت چې موږ هم مسلمانان یو، پاکستان هم مسلمان دی او روسان کفر دی، باید موږ د هغو سره مقابله وکړو. لیکن کله چې روسان افغانانو مات کړل د هغو نه وروسته د پاکستان نیت بدل شو او بالاخره د افغانستان پولو ته یې د ځینو مشرانو سره یې معاهدي وکړي، د افغانستان په خاوره راننوتل. څو چې امریکایان راغلل، د امریکایانو د راتلو سره پاکستان وکړی شول چې 80,000 پوځ قبایلو ته راولي. او موږ تاسو ته معلومه ده چې د قبایلي مشران یې ووژل. ما په خپلو سترګو لیدلي چې دوی به د قبایلو مشران په موټرو پسې تړلي وو او په دې سړکونو به یې وړل. په دې ترتیب د امریکا په مرسته پاکستان سیمې ته راننووت، قبایلو ته راغی او بالاخره د افغانستان پولو ته راورسید. په دې ترتیب د پښتنو په مقابل کې یو نړیواله دسیسه روانه ده. امریکا خصوصا انګریز چې د پښتنو نه ډېر خوړین زړه لري، هغه په دې برخه کې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې پښتانه مزمهیل شي او پښتانه وځپل شي. په دې ترتیب دا جګړه د پښتنو په مقابل کې د همدغې کرښې لکه تاسو چې وویل د همدې په خاطر روانه ده. او د انګریزانو لخوا او د امریکې لخوا، د پاکستان لخوا دا موضوع څېړل کېږي او پر مخ بیول کېږي. او په دې کې موږ تاسو ولیدل چې په زرګونو پښتانه قتل عام شول. همدا اوس هم که په افغانستان کې انفجار او انتحار کېږي، همدغه انفجار او انتحار د کرښې نه هغه خوا په پېښور او کوټه کې هم کیږي. نو پاکستان هم په دې کې دخیل دی، امریکا هم دخیله ده او انګریز هم دخیل دی. او نړیوالو د پښتنو لپاره چې هیچا ته نه دیل شي، نه د انګریز بار وړی، نه د روس بار وړی، نه د امریکې بار وړي، په دې اساس دوی په ګټه د پښتنو د ځپلو د وهلو لپاره پروګرام جوړ کړی. او دې ته باید پښتانه هوښیار شي او دا دسیسه باید شنډه کړي او دا دسیسه باید وپیژني.
حبیب الله رفیع صاحب، دې ته باندې به نور خبرې هم وکړو، برق صاحب په خبرو کې. خو زه یوه خبره غواړم پوښتنه، څنګه چې د ډیورن په کرښه باندې اوس د پاکستان او د افغانستان د یو بل سره دغه شخړه ده، د پښتنو د بیلتون چې کوم دی، دا د پښتنو لپاره یوه مسله ضرور ده. نن پښتانه را بیدار شوی دی، د پښتنو ته د ډیورن د کرخې تاریخ معلوم شوی دی، کټولو ته نه دی نو ډیرو ته دی هم، که ډیرو ته نه دی یو تعداد ته بیا هم دی. او دا خبره، دا معلومات، دا وخت ورځ ته ورځه دا نورم را برسیره کیږي، دا پښتنو ته نورم د دې اصلیت معلومیږي. خو د پاکستان او د افغانستان کې د ډیورن په کرخه باندې دا شخړه ده، دا لنجمنه کرخه ده، پښتنو په منځ راخلې شوی. د افغانستان د دې نورو هیوادونو سره کوم هم داسې د پولي کاغه، ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی، ځکه دغه سره په هغه لګېدلې دي، که چین دی ورسره لږ ځای کې لګېدلې دی، که ایران دی ورسره، د پولي یا د خاورې کومه دعوه په لیکلو کې په وینو کې داسې کوم تاریخ لري شته؟
ډیورن موضوع چې د نشته، ځکه هغه پولی د انګریز په وسیله ټاکل شوی دی، او د انګریز شنل ته ګټه پکې نه و، نه په دې اساس هغه پولی ډیری هغه نه دی، ډیری د افغانستان د داوی خاورې پکې نشته. البته د پنجدی موضوع ده چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې روسانو لاندې کړی ده، او بیا یې کوم تعهد چې د افغانانو سره کړی د استقلال نه وروسته په غو کې لیکلي دي چې شوروي حاضر دی چې د افغانستان نه بیلې شوي خاورې بیرته افغانستان ته وسپاري. یعنی هغه هم همداسې یوه معاهده ده لکه د انګریزانو سره چې شوي، لیکن هغه معاهده په کاغذ کې پاتې ده، او روسان نه دي حاضر شوي چې هغه خاورې بیرته افغانستان ته وسپاري.
دا د دام د امیر عبدالرحمن خان په دور کې ده،
او د پنجدی خاورې امیر عبدالرحمن خان غوښتل چې دفاع وکړي. انګریزانو ته وویل چې دلته لښکر بیایم، انګریزانو ورته چې نه ته لښکر مه بیایي، بیا به ته ملامت شي، پرېږده روسان نه راځي. دا ویل چې ژمی و چې روسان راغلل او دا خاورې ونیوله، او زه انګریزانو وغولولم، ما انګریزانو باندې احتجاج وکړ چې تاسو زه پرې نه ښودم چې زه خپله خاوره وساتم. په دې اساس خاوره انګریز روسانو نیولې، او اوس هم د روسانو سره ده.
پنجدی مطلب دا د ازبکستان برخه ده که د تاجکستان برخه ده؟
پنجدی غالبا د ازبکستان سره ده.
د ازبکستان سره ده. ما چې سمنه اوریدلې ځکه چې په دغه جغرافیا باندې
بل برخه بیا د تاجکستان سره ده.
ها،
یو بل برخه د تاجکستان سره درقد نومیږي، هغه هم روسانو لاندې کړی و. روسانو قواوې راوستې، د امان الله خان په وخت کې ونیوله، لیکن امان الله خان د دې ځای نه ورته اعلان وکړ چې زموږ خاوره خوشي کړه. روسان بالاخره مجبور شول درقد یې بیرته پرېښود، هغه اوس د افغانستان سره دی. فقط د یو کم وخت لپاره روسانو نیولی و.
ها، درقد اوس د افغانستان برخه ده؟
افغانستان سره دی، او درقد د افغانستان سره دی. روسانو د لږ وخت لپاره بیا د دوی هغه د یو بهانه د دوی ویل چې د خلکو په خپل ویلو چې موږ د روس سره یو ځای کیږو، لیکن هغه خبره غلطه وه، او امان الله خان التیماتوم ورکړ چې باید زر تر زره د خاوره پرېږدي، او دوی مجبور شول خاورې پریښوده.
زمونږ ګران اوریدونکو ته د اوس نه ورته دا اعلان دی چې زمونږ د ټلیفون لیکې تاسو لپاره خلاصې دي، تاسو کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې خبرونه کې تاسو برخواله، تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. برق صاحب تر اعظم، برق صاحب او ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوه ریډیو سره ملګري یې کوئ چې وړه شانتې دمه به واخلو، د مینو وروسته راځو. برق صاحب سره په دې خبرې کو، را سره اوسېږئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو، تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یئ، او موږ نن د ډیورن چې کوم کرخه ده، دا په کال 1993 کې د افغانستان او د برتانیا، د هند برتانیا چې کوم وه، د هغې سره په منځ کې راخیر شوی. بابکلی دی د اټک نه دغه ټلیفون به والو بیا بر صاحب تاسو ته راځم. خو بابکلی په خیر د اټک نه بابکلی زما غږ درځي بابکلی په خیر؟ هلو. ها ها په خیر. ہاں مارگل کے خا مارگل پختانہ ہوئی پھول استاسو آواز ماتی گی استاسو آواز ماتی گی لخ پل اڑخ بدل کئی
آلو
ہاں
تش پدے جان خوشحال آلو
آو آو آورم
چھد پختو پچان پکی پیبرانے جن سنسکرت او پارسو کے سترے
ہاں
نزکا دار تولو نزڑا جبلا
ہاں
او دا دی غط داوی چھ دار تولو جبو موزا اس ثبوت نشتا
ہاں
ولی چې له پښتو خو یو کتاب لا کدوا هم داسې نشته چې مونږ د دې دعوې ثبوت دپاره وړاندې کړو چې پښتو ژبه د دې ټولو ژبو مور ده. د دغې ټولو ژبو ویونه چې د دې نړۍ په مخ نه نړو نن سبا اړوستی نه خو د دغه ژبو اثار او پاخه ثبوتونه اوس هم شته او د پښتو ژبې ویونکي د دنیا په مخ د څلور کرو نه زیات دي او د خپل ژبې خپل زاړه اثارې اړو پیدا نه کړل او کس جوندي او قوي اثار شته نو هغه د پښتانه دي او د پښتنو دا حال دی چې د غیر پښتنو محققین رایگانې د خپل قوم د سوچتوب ترکې خالي لکه هغه محققین انګریزان جرمنیان به واخلو خدا هم نه منلو نه چې دوی به د پښتنو په حق لا یا تحقیقات د خپل سامراجي عزایم او مفادو خلاف کړي وي اور دغه مفادو سنا سرنګ به نور رنگونو کې آیا نیوی گت کړي.
دا د کوم کتاب نه تاسو دا دغه ویله
دا به زه وګورم خو دا اوس ما سره به پوری دا چا لیکلو.
ها ها ښه دی یو کتاب سمه ده سمه ده. بس پوښتنه را ورسېده تاسو ته به جواب کې خیر وایي. او عبدالقاهر دی د دیرن. عبدالقاهر په خیر؟
وعلیکم السلام.
ستړی مش ستړی مش.
وعلیکم السلام. ما ویل بیرو خان ته
وو. او جی
څه دی واخه دي چې دا کوم دا ابي الله سے تیرا خبر او خپل دا روس قضا کړی دا کیس به اوس دی د ازبکستان څخه چلی کو دروس ته چلی.
ها سمه ده.
او بل دا چې د افغانستان د نوم مطلب څه دی؟
ها افغانستان د نوم مطلب سمه ده.
مننه.
زب الاول وغواړم چې برق سیب ته ورشم. برق سیب ته دی د پښتو ژبې په اړه کې چې کوم هغه د کوم کتاب نه ویل وای چې او په نورو ټولو ژبو کې دا ټکی شته خو دا ویل چې پښتو د ټولو ژبو مور ده نو د دې څه دلیل نشته او نور خبرې غالبا تاسو ټولې واورېدې. برق سیب زما غږ درځي؟ برق سیب زما غږ درځي؟ خط برق سیب بیا وګورئ. ابو الله رفی سیب زما غږ خو تاسو ته درځي کنه؟
بلې واورمې.
ښه تاسو دغه پوښتنې واورېدې؟
ما پوښتنې واورېدې.
سمه ده. نو د پښتو ژبې بیا به راشو بارډر ته او افغانستان ته.
دغه خبره چې دای کوي دی ورور چې وکړه دا خبره چې پښتو د ټولو ژبو مور ده دای وی احساساتي خبره ده. محمود طرزي د افغانستان یو لوی لیکوال او محقق دی دا خبره غو کړي لیکن دا احساساتي خبره ده. دا علمی خبره نه ده چې پښتو د ټولو ژبو مور ده. پښتو یو ژبه ده زړه ژبه ده او د نورو ژبو په ځان کې ژوند کړی دی. دا داوا درسته نه ده چې پښتو د ټولو ژبو مور وبلل شي.
سمه ده سمه ده. ښه نو زما خیال لی اغوی تا خو
او دی بل ورور سوی دا دی دیر نی سوی لغا
اغوی چی تاسو دا دی پنج ده خبر اوکلا دا چې د روس سره شوی و دا معاهده نو اوس پګنې د روس سره خبره کیږي که نه دا به د ازبکستان سره کیږي معنی به یې دا وي چې ښه برق صاحب هم سره ملګری شوی دی برق صاحب یو ځل بیا درته ستړی مشي په خیر راغلی وایو وعلیکم السلام بر صاحب تاسو ته راځم تاسو ته پوښتنې اقدمه خو ستاسو ټلیفون قطع شوی نو موږ پکې خبره هم په دغه شروع کړه ببولا رفیع صاحب دا خبره مکمل کړي نو وایي چې د پنج دی خبره مثال په تور اوس دا د روس سره شوی نو دا به نن د چا سره کیږي او کېدی شي په دې ترس کې وایي چې ګندې که د انګریز سره پاکستان
اوس فعلا ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان مستقل هیوادونه دي او زموږ همسایګان دي
او
اصولا بزمو خبره له دوی سره کیږي له ازبکستان سره کیږي
سمه
او بل خبره د وو پختله د دیر والا چې د افغانستان معنا څه ده
او
د افغانستان نوم او د پختونخوا نوم دا دواړه مساوي نومونه دي اخوند رویزه په مخزن او تذکرۃ الابرار کې په مخزن کې په پختو برخه کې دا نوم پختونخوا اخیسته او په فارسی برخه کې بیا افغانستان بللې یعنی افغانستان او پختونخوا دواړه موازی نومونه دي سره یو نومونه دي په پختو کې پختونخوا لیکل شوی او په فارسی کې افغانستان همداراز پختون او افغان هم همداسې دي په پختو کتابونو کې پختون لیکل شوی او په فارسی کتابونو کې افغان لیکل شوی دی
زما خیال چې عبدالقاهر تبا د خپل پښتنو جوابونه ورسېدلی بر صاحب تاسو کوم زمونږ د خبرونې برخه د خونه چې نمو دا اوریدلې تاسو نه اوریدلې مده که نمو دا اوریدلې نو یو خو چې کوم په دغه ټولو حالاتو باندې د افغانستان په پولو باندې ابو بلال رفیع صاحب خبر وکړه خو اخو تاسو اوریدلی و غالبا
هغه فرق چې کوم دی هغه د ځمکې نه دی یا د جغرافیې نه دی پښتون زموږ په کتاب کې یا زموږ په دغه کې پښتون قوم دی او پښتون هغه قوم دی چې پښتون وایي پښتون کوي او په هغه پښتون هغه کې چې پښتون پښتون دی افغان چې کوم دی د هغه دایره بیا ډېر لوی هغه هغه چې هغه پښتانه بیا دي چې دوی د بیا په دې کې چې دوی دوی چېږي او یا د دوی د شوي دي چې هغه نه هغه یې پښتانه نه وي نو په دې کې چې دوی چېږي نو د پښتانه په خلای کې راځي چې پښتانه دا کوم پیر دی نو هغه افغان دایره کې راځي چې د پښتون دایره کې نه راځي
سمه ده ښه
هر پښتون چې کوم دی هر پښتون چې دا افغان دی او هر افغان چې دی دا پښتون نه دی
پښتون نه دی
پښتون هغه کوم دی چې د خپل ځواب خپل د خپل کلتور باندې قائم دی د دې کې دا د پښتون چې نشته چې د پښتو ته دی د دې د عرب او راغلي دی هغه او پښتون چې دی په دې ځای کې دی هغه پښتون چې دی چې دا باندې واخلي دا کوم څه دی دا نه چې دا نه چې دا باندې دې نه څه په واره دا څه کوم نه دي څه څه نه دي
او
او دا چې هغه په دې د خپل دایره کې شي
او
نو دا هم څنګه دا څه دا کوي چې افغان څه کوم دې دا نه مت دې کې نه دې دې دا هغه نه دې څه کوم دې دې چې په وینا چې ویلي دا څنګه هو د چي نو دا په څنډه
ښه
دا فرق دی
اوس په یو دوه ټلیفونونه باندې نورم والو ها تاسو خبره کوله
ما چې په یو وخت باندې ویل نه دا مې نه کوم چې دا په کوم ډول چې خبره مې وکړي
په لغت باندې خبره وو وکي خو زم چې دا ټلیفون پکې والو بس کی نو بیا تاسو خپل خبره زمو سره داود دې د کورمنه داود په خیر او یو پښتنه وکي
یو پښتن بو کوم بیروز خان ور تاسو مونږ تاسو دغه ملمنو ته زما طرف سلام وي
او
پښتن می دا کنه مونږ چې کله پوت کوم خبرې باندې زور ورکو کنه غي معلومات مونږ ته وی بیروز خان ور کا که مونږ لرو برو پښتنو باندې زمونږ د منځنۍ پښتونخوا احسانات شته دا احسان زمونږ ور باندې پدې دي کنه چې زمونږ دی ته پښتنو دی لپاره قرباني ورکړي دي او پښتنو دی لپاره مونږ قرباني ورکړي او پښتنو نه دی ورکړي دي پښتنو زمونږ د پاره قرباني نه دی ورکړي مونږ خپل تاریخ ته کوم دا معلوم ده مونږ کله نن په یو په لره او په پښتون باندې تنقید کوو کنه مونږ ته دا معلومیږي چې دوی د مونږ په سر باندې قرباني نه دی ورکړي مونږ د دوی په سر ورکړي چې زمونږ دا ګډیرن کا خط کومه ده د نن سبا په وری لپیټ کی دا وری خسته ده کنه دوی په مونږ په سر باندې هیڅ قرباني ورنکي مونږ دی هغه په سر لره بار باندې کوم قرباني ورکړي د دنیا ته معلومیږي
سم ده ښه د دې ته به برخ صاحب هم جواب وي دې ته به ابو الله رفیع صاحب هم جواب وي هارون دې د کالیفورنیا نه هارون افریدی په خیر
السلام علیکم برس خان صاحب تاسو ته برخ صاحب ته ابو الله رفیع صاحب ته الله اکبر افغانان ته ډېر ډېر سلامونه
وعلیکم السلام
خضر ډایلاګ سو خو دې چې خلک پوښتنه کوي هغه کوي جواب هغه چې دې واړی خو خبره ده چې بیروسان سه مطلب دا یو ور پکې اوس خبرو قرباني ټول ور کړی دی چې سر نه راوخلې اخر پورې اوس ریسنټلی دا دیش کالو په افغانستان کې 2 ملیون نه زیات خلک چې دې خط اغلاړل نو قرباني ټول ور کړی دا خبره نشته خبره اوس دا چې دی ماډرن وخت کې مطلب دا دی چې تاسو مان الله خان صاحب خبره کوي هغه زمانہ کې چې دی لاټینو ریډیو کوا کنه واخو د سې ډیجیټل غم نو اوس د ماډرن دنیا کې مطلب دا دی چې سړی او چې پښتنو خو اوس ډیر سخت حالات چې ډیر غدی دا برابر ته نه برابرۍ کی
پښتانه په مشکل کې دي
زما په خیال د دې یو آپشن دی چې دا غنه د چترال نه راواله د بولان پورې چې دا یو سبکی اول او که یو سبکی نه چې بیا یو د آزاد کشمیر په شان دی یو سټیټ دی کی
سمه ده
او پاکستان سری کا افغانستان سری
سمه ده
دا به زما د دې په فائدہ کی
سمه ده موږ دا پښتنه د خپل مشرانو ته کېږو بر سب تاسو وی چې په لغت باندې تاسو په خبره کول غوښته
د افغان من د پښتو په نوم کو او ماغه د بخت او بخت په ماغه د کنه د بلخ ماغه د چې د پښتو د یا پښتو د پښتو د پښتو د
نو
دا د دې په اړه ده او د افغان په اړه چې د دې کنفیوژن د خاط کار زمونږ عربو دل
خبر سے داود پختنه وکړه ګلای وکړه بلکې دا به یا داوا وکړه چې منګه یعنی د دې قبایل دې سیمې ته بعض خلک یا سیاسي سوچ لرونکي ورته منځنۍ پختونخوا هم وایي یو لره پختونخوا شوه یو بره پختونخوا شوه یو خیبر پختونخوا شوه یو جنوبي پختونخوا شوه یو پکې منځنۍ پختونخوا شوه او دا خو په خپل ځای خوای چې مونږ د دواړو خواو د پاره قرباني ورکړې دي، دواړو خواو زمونږ د پاره قرباني نه دي ورکړې. او که زه په کې یو پښتنه دا وکم چې عمدقه نفاق ته عمدقه سوچ ته چې دغه پښتون کې خور کو نو څوک په لر کې کو څوک په بر کې کو. صاحب چې څنګه ما وختي یو بل لکشانته ډاکومنټس مې کتل، نو د ډاکومنټس باندې مې یو دغه کته یو تبصره کته، په هغه کې دا ویل چې د امیر عبدالرحمن خان او د برټش د حکومت په منځ کې چې هغه اوس د پاکستان وي جایداد دی، یا د پاکستان ته هغه یو پاڼه هغه د لوزنامه د ډیورن په کرښه باندې، نو چې څنګه افغانستان سره د دغه دغه وی دلته په پاکستان کې دا ممکنه ده چې پښتنو ته په خصوصي توګه د دغه رسایي وته وشي، او دغه چې کوم اګریمنت ته چې دلته نه هم او ولې کچره دغه اګریمنت ته نو پاکستان چې صرف د افغانستان سره په خله خبره کوي، ولې وسره دغه معاهده مخه تقدینه چې ها زه د برتانیا والی وارسم او راشه په دې را سره کینه. یعنی خطا سودا گنی چې پاکستان سما ده اوس په زه راشم ابو الله رفی صاحب ته، ابو الله رفی صاحب هارون پکې پښتنه مو کړ شي د کالیفورنیا نه، چې اوس خو ټیک سره امیر ملا خان دور خدای خبر شي لاټین بو ریډیو بو کنه بو، نن دور د ټیکنالوژي دی ماډرن پښتون لا سپکار دی، او بیا دا هم چې دا د پاکستان د نن څومره پښتانه دي، یا خو دې د دې یو صوبه جوړ کی یا یو قسمه سټیټ، نو که اخوا پاتې کیږي او کدی اخوا پاتې کیږي خو دې په اړه په دې اړه باندې. او بیا دا حبیب الله رفیع صاحب چې دا اوس د پاکستان او د افغانستان تاوتریخوالی جوړ شوی دی په پښتنو یې څه اغیزه ده، ځکه چې ټول نقصان چې رسیږي که تجارت دی که تعلیم دی که صحت دی که دود دستور دی که راشه درشه دی دا ټول د پښتنو د اغیز لاندې دی.
نو خبره هم داده چې د دې تاو ټول پښتنو ته رسیدلی. ما مخکې وویل چې همدا اوس هم چې انفجار او انتحار کېږي، یا به په کابل او په کندهار او ننګرهار کې کېږي، یا به په کوټه او پېښور کې کېږي، دا په پنجاب کې نه کېږي، په کراچۍ کې نه کېږي. نو په دې اساس جګړه د پښتون خاورې ته راوستل شوې ده، او دا په ارادي ډول راوستل شوې. په دې کې د انګریز، امریکې، پاکستان او د نورو هیوادونو لاس دی. افغانستان او ورورو چې منځنۍ پښتونخوا قرباني ورکړي او د نورو نه ده ورکړي. افغانستان دومره لویه قرباني ورکړي چې د پښتنو د حق د ترلاسه کولو لپاره یې له روسیې سره نظامي معاهده وکړه. د روسیې نه یې عسکر او پیسې او وسلې او ټانکونه راوړل، او روسانو په دې بانه په افغانستان کې ځاله وکړه. یعنی زموږ وطن د پښتونستان د غوښتلو په بایه روسانو لاس ته ورغی چې موږ قرباني ورکړه. 2 میلیونه انسانان زموږ پکې شهیدان شول. دا قرباني وه د همدې پښتنو دپاره، د پښتنو د ازادۍ لپاره ټولو قرباني ورکړي. دې هم ورکړي د پېښور او د کوټې پښتنو ورکړي، قبایلو هم ورکړي. لیکن اوس خبره دا ده چې دا قرباني به تر څو پورې ورکوو؟ تر څو پورې به پښتانه وژل کېږي او دښمنان به ننداره کوي؟ د دغه لپاره یو بند تړل پکار دي. پښتانه باید ویښ شي، هوښیار شي، بیدار شي، خپل دښمنان وپېژني. هغه که پاره جامه کې دي، که د انګریز په جامه کې دي، که د امریکې په جامه کې دي، که د پاکستان په جامه کې دي، او که د روس په جامه کې دي، د ټول باید وپېژني. دوی باید د دغه پېژندګلوۍ په رڼا کې خپل ژوند وټاکي، د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره راولاړ شي، لاسونه سره ورکړي، سره ورونه شي. او په هغه صورت کې دوی کېدلی شي چې د دې استعماري ځواکونو د واک ووځي او خپلې ازادۍ ته ورسېږي، خپلې خپلواکۍ ته ورسېږي، آبادۍ ته ورسېږي. اوسنۍ زمانه د تخنیک زمانه ده، د علم زمانه ده. زموږ ځوانان باید زده کړې وکړي، تحصیل وکړي، علم وکړي، او زموږ په پښتونخوا کې یا د پښتنو په سیمه کې باید نوی ژوند راشي، نوی ټکنالوژي راشي او پرمختګ راشي. موږ تاسې هر څه لرو. زموږ سیمې معدنونه لري، زموږ سیمې شتمنۍ لري، ځمکې حاصلخیزي دي. دا چې پښتانه په خپله سنبال کړي، د دوی ژوند به هم ښه شي، او د دې نورو ګاونډیانو سره به بیا سیالۍ ژوند کوو. د هغوی سره به بیا راشه درشه کوو، تجارت به کوو، اقتصاد به غوړېږي. نو د دې لپاره یو فکر پکار دی. پښتانه باید په ګډه د دې جنګ نه ځان وباسي، او د آینده لپاره، د راتلونکي ژوند لپاره ګډ پروګرام او ګټې هڅې ولري. که داسې ونه کړي، واقعا چې پښتانه بربادېږي. د هرې خوانه پښتون مري، په هر ځای کې پښتون مري. که انتحار کوي هم پښتون دی، که انتحار پې کېږي هم پښتون دی، که ویشتل کېږي هم پښتون دی، که ولې هم پښتون دی. نو په دې اساس د پښتنو یوه بربادي راغلي، او دښمنانو راوستې، او هغوی زموږ ننداره کوي. د دې لپاره د پښتنو ویښتو پکار دی، او د پښتنو راولاړېدل پکار دي. د پښتنو یو له بل سره لاس ورکول پکار دي. او دا مسایل چې مثلا تا داسې کړي، ما داسې کړي، دا د منځه وړل پکار دي. موږ یو شو، د دنیا یو طاقت هم بیا په موږ راتللی نه شي، په موږ زورور کېدلی نه شي. او زموږ د ازادۍ حق، زموږ د ژوند کولو حق، زموږ نه د ژوند کولو حق اخیستی. یو وخت پېښور ته یوه ډله د بشر د حقوقو راغلي وه، د نیویارک نه. نو موږ ته یې ویل چې تاسو ته موږ د بشر د حقوقو درسونه درکوو. بیا یې وویل چې په د ازادي بیان او دا او دا او دا. زه ورته پاتېدلم، هغه مشر ته مې وویل، ما وی دا صحیح ده چې تاسو موږ ته د بشر د حقوقو درسونه راکوئ، لیکن خبره دا ده چې تاسو زموږ نه د ژوند حق اخیستی. اول موږ ته د ژوند حق راکړئ، نور حقوق موږ په خپله اخلو. اصله هوښیار و، بالکل هغه پروګرام بدل کړ، او تر پایه پورې بیا په نورو مسایلو خبرې را سره وکړي.
برخ صاحب،
زموږ نه اوس د ژوند حق اخیستل شوی. دغه د ژوند حق چې هر چا رانه اخیستی، باید ترې وایو. هغه امریکا دا کانګریز دی که پاکستان دی که هر څوک دی موږ باید ژوند حق ځنې واخلو او د آینده حق ولرو چې موږ په دې خاوره کې په دې خپله خاوره کې د خپل اختیار ژوند وکړو. دا زموږ حق دی د بشر د حقوقو د دنیا د حقوقو او د نړیوالو حقوقو په رڼا کې. دا زموږ مسلم حق دی او دې حق ته باید ورسیږو او دې حق ته به هغه وخت رسیږو چې موږ اتفاق ولرو یوه خلصو او دا دښمنۍ در کړو او بلاخره د هغو د منځوړلو لپاره ګډ پروګرام جوړ کړو او ګډه لاره وټاکو.
برق صاحب څنګه چې حبیبالله رفیع صاحب وویل زه غواړم تاسو ته یوه خبره مخته کېږدم. او هغه ډاکټر اشرف غنی هند ته لاړو د ایشیا د زړه په نوم باندې افغانستان ته د ایشیا زړه ویل کېږي هغه کانفرنس ته. په هغه کانفرنس کې هغه پاکستان ته په ډیرو ساده او نرمو الفاظو کې وی چې رات کم 1500 میلیونه ډالر ته مالا د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره مدد کوي. دا په دغه ملک کې چې کوم د ترګرې مفکوره ده په دی ولګوا. یو بل خبره بیا ده چې پاکستان نن راپاسې د پاکستان وای چې اشرف غنی د هند جبه وای د مودی جبه وای. خو زبه د نیلسن منډیلا د امریکا سفر یو هغه بسره دا وسره لینک کما هغه د چکل نیلسن منډیلا دلته کی ازادي واخسته صدر شو راغ دلته امریکا ته یو جرنالیست ته پوسو کوي چې تا وړمبنه کار دا وکړته لاړی یا سره رفات سره تا ولیدلته اولنی کار دا کو ته د کرنل قذافی سره ولیدلته د فدرل کاسترو سره ولیدل او دا د بشری حقوقو دا دی او خلاف دی. هغه ورته وی تاسو دا غربي سړنکاران شي یو غلطی کوي تاسو دا خلې چې تاسو دشمن به د هر چا دشمنی. یعنی کده اشرف غنی خپل د کور د بچکول د پاره پاکستان دغه غوښتنه کوي د پاکستان سړنکاران د پاکستان سیاستمداران هغه اشرف غنی ته د هند لاسپوسه وای یا د مودی جو وای سدې ته سوای ځکه چې په دغه پښتنو کې په دې باندې ډیر ګرم بحث روان دی.
دا د ګرځې کې دا هو د سیاست کې یا د سیاسي اړه یو مثال دی د ځان د هغې چې یو ډول د پاره بل سره مخه نو هغه پاکستان
برق صاحب زبغوړم ځکه وخت ختم شو. دا خبره به سیړو سره څکه چې پښتنو ته دا هم پته ولګي چې د دوی په مفاد کې سدي د دوی د فائدې سدي د دوی دوست څوک دی د دوی دشمن څوک دی په دوست په نوم باندې د دشمن په نوم باندې سس روان دي. بری خبره پر روان خبرونه کې ان شاء الله په دې باندې خبرې کوو. خدای مراته روغ لره جوړ لره او صحتمن دواړه مشران. نن ډاکټر فلاح خان صاحب موږ ته په لاس رانلو خو هغه ته هم ښه وختونه غواړو. تاسو دواړو ته هم ښه وختونه غواړو. ښه خوږه شپه درته غواړو ګران اوریدونکو. تاسو ته هم ښه وختونه او ښه شپه. زه او زما همکار ناهید سحر د نجات غواړو په مخه مخش. ¶¶